وخت په افغانستان کې د سهار لس بجو شوې. قدرمن دوستانو زموږ غږ له اسدی راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د مخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په دې خبرونه کې مدثر موضوع دا ده چې په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو له افغانانو غوښتي د مشکوک کسانو مشکوکو فعالیتونو د لیدو په صورت کې د افغان پولیسو د ملي اردو سرتیرو ته خبر ورکړي. د پاکستان سفیر په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت ورغوښتي او د روسي راکټ حمله په اړه ورته خپل اعتراض اورولې. نور رپورټونه لرو خو پایل خبرونه کوو. ناجی صفائی د افغانستان نړۍ خبر نه دروري.
په افغانستان کې نن چهارشنبه د مجاهدینو برای المنزل کېږي. د ازبکستان ولسمشر وایي روسیه باید د افغانستان د سولې په هڅو کې برخه ولري. او د عراق پارلمان د صدر اعظم حیدر العبادی له لوري په کابینه کې ځینې تغییرات تایید کړل. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې نن چهارشنبه د مجاهدینو برای المنزل کېږي. همدا مهال په همدې مناسبت په ارګ کې غونډه پیل شوې او د غونډې ته به د ولسمشر غنی سربیره پخوانی جهادي مشران هم وینا وکړي. د ثوراتما یا د مجاهدینو د بری ورځ د 1941 کال راهیسې هر کال په افغانستان کې المنزل کېږي. سلیر ویش کاله وړاندې په همدې ورځ مجاهدینو د ډاکټر نجیب الله رژیم ړنګ کړ او واک ته ورسېدل. د ازبکستان ولسمشر وایي روسیه باید د افغانستان د سولې په هڅو کې برخه ولري. اسلام کریموف پرون په مسکو کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په ګډه خبري ناسته کې وویل چې له روسیې پرته د افغانستان د کړکیچ د حل په اړه فکر غلط دی.
د افغانستان د ستونزې د حل لپاره په هڅو کې د پرمختګ لپاره به مناسبه وي چې د روسیې فدراسیون استازي ور وبلل شي.
کریموف وویل چې روسیا په مرکزی آسیا کې سترې ګټې لري او له دې امله په منځنۍ آسیا کې د روسیې حضور دایمي ګڼي. ازبکستان او افغانستان د مو سیند پر امتداد څه باندې 200 کیلومتره ګډ سرحد لري. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو غړې قومندانې له افغانانو غوښتنه کړې چې د مشکوکو کسانو په اړه هر ډول معلومات له پولیسو او عسکرو سره شریک کړي. د دې قواو غړې قومندانې د حقانی شبکې وسلوالو طالبانو د هغو اتو انتحاري حمله کوونکو نمونه خبره کړې چې د دوی په وینا د سترو حملو پلان لري. په افغانستان کې د امریکایي قواو ویان فرناندو استرلا پرون ازادي راډیو ته وویل چې د مشکوک کسان غوړي په کابل، پروان، خوست او لوګر کې انتحاري حمله وکړي. د غور د مرکز فیروسکو په شمال کې جګړه پای ته رسیدلې. د غور د والی ویان عبدالحی خطیبی پرون ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د شاتیغ د پوستي عسکرو ته په لار کې کمین نیولې و.
د فیروسکو د امنیتي کمربند عسکرو د اوبو او نورو موادو اخیستلو لپاره وتلي چې د دښمن په کمین کې راګیر شو. د دواړو خواو ترمنځ نښته تر ماښامه روانه وه.
خطیبی وویل چې د نښتې په اړه د دقیقو معلوماتو تر غونډولو وروسته به د حملې نور جزئیات څرګند کړي. په بنگلاديش کې د القاعده شبکې وسلوالو د همجنسګرایانو د حقونو د مدافع زلحاج منان او د هغه د ملګري د قاتل مسؤلیت واخیست. زلحاج منان په بنگلاديش کې د همجنسګرایانو د مجلې روبان مسؤل مدیر وو او د امریکا له نړیوالې پراختیا ادارې سره هم کار کړی وو. په بنگلاديش کې د القاعده ملګري ډلې انصار الاسلام ویلی چې د دوشنبه په ورځ پر زلحاج منان او دغه پر ملګرو د دې لپاره حمله وکړه چې هم جنس کرایانو په دې اړه معلومات هم خپرول. د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینا تعهد کړی چې د زلحاج منان قاتلان به ونیسي او پر اپوزیسیون ډلو یې تور لګولی چې له وسلوالو سره لاس یو کړی او قتلونه کوي. له اوکراینا په الحق شوی ټاپو وزما کریمیا کې د روسیې تر واک لاندې محکمې پرون اعلان وکړ چې د سیمې د اقلیت تاتارانو شورا افراطي سازمان دی او پر فعالیت یې بندیز دی. دا د کریمیا د تاتارانو پر فعالیت چې د اوکراین په دې سیمه کې د روسیې د واکمنۍ په وړاندې مقاومت کوي د بندیزونو تر ټولو نوی اقدام دی. د روسیې عدلیه وزارت تېره اونۍ د کریمیا د تاتارانو شورا مجلس د هغو مذهبي او مدني سازمانونو په لیست کې شامل کړ چې افراطي فعالیت لري. د امریکا د پوز جنرال پیټر ګریسن وایي په تیرې یو کال کې عراق او سوریه ته د تلونکو وسله والو شمیر کم شوی. جنرال ګریسن پرون د امریکا دفاع وزارت ته وویل چې تیر کال بغداد ته تر تګ وروسته ورته معلومه شوې چې په میاشت کې 1500 یا 2000 وسله وال له داعش سره یو ځای کیږي، خو اوس دا شمیره 200 تنو ته راټیټه شوې ده. او د عراق پارلمان د صدر اعظم حیدر العبادی له لوري په کابینه کې ځینې تغییرات تایید کړل. په پارلمان کې پخوانی جنجالي رایګری د دې لپاره تر فشار لاندې و چې په بغداد کې خلکو د عراقي شیعهګانو د مشر مقتدا الصدر په لارښوونه پراخ لاریونونه پیل کړي وو. د خبرونو پای
نن دا سوره تما دا مجاهدینو د بری د چلیشتمی کلیزی سره برابر ده او په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې منځل کیږي. په عربی ریپورت ولرو همدارنګه بادام ووري چې یو تازه سروي چې د اروپای ټولن لوري شوی د خیچی په افغانستان کې فساد لومده ستونزو څخه ده. د سردار محمد داود خان د مقبرې د جوړیدو د بنسټ ډبره پرون د کابل په تاجوی کونډه کې خدل شوې ده. د دې مقبرې د جوړیدو په کار باندې هم ریپورت لرو. په یو بل ریپورت کې به دا ووري چې داسې ښکاري د امریکا محارب ځواکونه بیا عراق ته ستنېږي. امریکایي پوځیان 15 کاله مخکې له عراق نه ووتل. نور ریپورټونه هم لرو، له موږ سره اوسئ. په افغانستان کې د سور اتما د مجاهدینو د بری د چلیشتمی کلیزی سره برابر ده او د یوې غونډې په جوړولو سره په کابل کې د دې ورسی یادونه شوې ده. حدیث پردیس د کابل په سټوډیو کې ده. له د په دې اړه نور معلومات وورو. پردیس صاحب، نن د غوایه اتما نیټه ده، د مجاهدینو د بری ورځ ده چې څلیرش کاله مخکې په همدې ورځ د ډاکټر نجیب الله رژیم نسکور کړ او کابل ته ننوتل. په کابل کې ویل کېدل چې د یوې غونډې په ترڅ سره به دا ول مانځل شي. تاسو څومره معلومات لرئ په دې اړه؟
بله، سلامونه ان صاحب تاسو ته او د رادیو قدرمن اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، نن په افغانستان کې د مجاهدینو له څلیرویشتم تلین د لمانځنه کیږي. لنن څخه څلیرش کال وړاندې مجاهدین د پخوانی شوروي اتحاد او د وخت د حکومت د ډاکټر نجیب الله په مشرۍ حکومت را نسکور کړ او په دغه ورځ کابل ته راننوتل. د غونډو پر رابطه همدا اوس ان صاحب د افغانستان په ولسمشرۍ ماڼۍ کې غونډه روانه ده او په دغه غونډه کې د افغانستان د ولسمشر په ګډون ټول سیاسي مشران راټول شوي دي. تر دې وړاندې د ولسمشرۍ ماڼۍ ویلیو یو ویاند ویلیو چې دغه مراسم لدی کابل په مختصر ډول په هر کې نیول شوې دي چې د جهادي مشرانو غوښتنه وه. او د دې ترڅنګ په کابل کې دوه درې ځای نور هم د خلګو لوري او د زینو احزاب لوري د غورز لمانځل کیږي. د افغانستان په زینو ولایتو کې هم د غورز لمانځل کیږي. په ټوله کې د ولسمشرۍ ماڼۍ غونډه د دې تقریبا شیبه مخکې دا شروع شو او د سر ویناوالي د افغانستان لوی دریسیز قدیم شاه قدیم وو او په تمه ده چې تر څو شیبو تر څو د قوپوري ولسمشر محمد اشرف غنی هم د غونډې ته وینا وکړي. د قدیم شاه شهیم خبرې دوی د افغانستان تیر هغه ته اشاره وکړه او وس وسنی حالات ته ځینی اشاره درلودي. دویل چې که څه هم مجاهدینو غوښتل چې لبري وروسته یو داسې دولت رامنځته کړي چې دولس غوښتنه ده، خو ګاونډیو او ځینو سیمه ییزو هیوادونو مداخلو دوی پرې نه خودلې یا مجاهدینو ته دا فرصت ورنه کړ چې دغسې یو دولت رامنځته کړي. او د همداراز د افغان امنیتي ځواکونو د ویل چې اوس هم د تروریزم پر وړاندې د جګړې په سر کې قرار لري او دغه مبارزې ته به دوام ورکوي. او که څه هم څلیرش کاله کېږي چې مجاهدین بریالي شوي، خو لا هم افغانستان له جګړو جنگ جګړو او دلته تاوتریخوالی دوام لري.
ډېره زیاته مننه کوو حدیث پردیس، موږ به په روانو خپرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو او د ولسمشر د څرګندونو په دې غونډه کې همدارنګه د نورو افغان چارواکو د څرګندونو په اړه به اوریدونکي خبر ساتو. په افغانستان کې د سور اتمه د مجاهدینو د بری د څلیرشتمې کلیزې سره برابر ده او د غونډو په جوړېدو سره لمانځل کیږي. په دې مناسبت په ارګ کې وغونډه جوړه شوې وه چې زموږ د خبریال ریپورت مو پرې واورید. ځینې افغانان وایي کومې هیلې چې له دې ورځې نه درلودې نه یوازې دا چې پوره نه شوې، بلکې ترخې خاطرې ځینې پاتې دي. خو د مجاهدینو ځینې مشران او قمندانان دا ورځ د جهاد لاسته راوړنه ګڼي او وایي چې د جهاد په کولو سره د شوروي پوځونو ته ماتې ورکړي. بلخوا د مدني ټولنې ځینې غړي وایي په افغانستان کې د مجاهدینو حکومت ناکام او هیڅ لاسته راوړنه نه لرله. خان محمد سین په دې موضوع د مختلفو کسانو نظریات راخستي او دا ریپورت پرې چمتو کړي.
په افغانستان کې د سور اتمه یا د مجاهدینو د بری ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې همدا اوس د حکومت پر یو شمیر پوستونو د مجاهدینو ځینې مشران دندې ترسره کوي او دوی په نظام کې نور ونډه هم غواړي. ځینې افغانان د مجاهدینو لبري ناخوښه دي. دغه افغانان وایي د مجاهدینو د بری له ورځې ترخې خاطرې لري. دوی وایي هیله لرله چې د کمونیستي نظام له ماتې او د مجاهدینو د حکومت له جوړېدو سره به سوکاله شي، خو د دوی په خبره داسې ونه شول او هیله په اوبو لاهو شوې. د کابل خار یو وسیدون کې صاحب ګل ازادي راډیو ته وویل
مجاهدینو چې قربانۍ ورکړي دغه ورځ صحیح ورځ ده، خو چې چا دې موږ دې نوم نه ګټ اخیستې ده، ځکه یې غصب کړي دي. مجاهدین یې وشرمول چې کوم غریبان مجاهد دي، خدای پیسه بالله جهاد چې کړی وو قربانۍ ورکړې وې، دغه صحیح ورځ ده. خو نه چې دې موږ دې نوم نه غلط استفاده وکړه، دوی دې مرمۍ موټر دي، بنګلې دي، ژوند زندګۍ جوړه کړې دي، دغه لاسه موږ تباه او برباد شوي یو.
د مجاهدینو حکومت په 1301 لمریز کال کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت له نسکورېدو وروسته جوړ شو. صبغت الله مجددي د مجاهدینو لومړی مشر و چې د دوو میاشتو لپاره د افغانستان جمهور رئیس شو او ورپسې بل جهادي مشر برهان الدین رباني د ده ځای ونیو. د وخت د مجاهدینو یو قماندان شالیزی دیدار ازادي راډیو ته وویل چې د مجاهدینو بری د سوارلس کلن جهاد لاسته راوړنه ده، ځکه چې په دې موده کې شوروي پوځ ماتې وخوړه او هیواد آزاد شو.
اتم د سور واقعا چې د مجاهدینو کامیابي ورځ وه او د ټول افغانستان ته د افتخار ورځ ده. وخت ورته ماچ شو، اسامینا آزاد شو، مجاهدینو افتخارات چې افغانستان ته کوایي کړ ټول دنیا پرې قانع وه او دنیا دې ته منتظر وه چې افغانان خارج کې قدر شي، هغوی سره کومکونه وشي.
بلخوا د مجاهدینو د حکومت عیني شاهدان وایي چې د مجاهدینو حکومت باثباته پاتې نشو او د دوی بیلابیلې ډلې په خپلو منځو کې په جګړو اخته شوې. دا چې د مجاهدینو مشران څنګه یو د بل پر ضد په جنګونو کې ښکېل شول، پخوانی مجاهد او اوس مهال د ولسي جرګې غړی نقیب الله یې په اړه وایي.
نړیوال کفار په دې باندې پوه که چېرته په افغانستان کې اسلامي حکومت تاسیس شي، دا به نورو ملکونو ته سر راتلو. بالاخره دوی د دې حالاتو نه ویره درلوده، هماغه اوس یې د مجاهدینو تر منځ یې اختلاف واچوه. زموږ مشرانو هم په دې ګناه نه موږ مستثنا نه ګڼو. دوی هم ونشو کولای چې نړیوال کفار و هغه پلانونه درکړي او د هغې پلان په درکولو سره په خپل منځ کې وعدت وکړي. دوی کله چې د قدرت په مصرف کېناستل، له نورو ته یې تن نه ورکوله، یو د قدرت په خاطر دلته جنګ شروع په خپل منځ کې.
افغان مجاهدینو سوار لس کاله د کمونیستي نظام پر ضد چې د وخت د شوروي حکومت ملاتړ ورسره و، وسلوال قیام جاري وساته او په دې موده کې ډېرې قربانۍ هم ورکړې. د مدني ټولنې غړي وایي د مجاهدینو په دوران کې د کورنیو جنگونو پر مهال ډېر افغانان ووژل شول، کورونه وران او په میلیونونو د هیواد پرېښودلو ته اړ شول. د اصلاح و بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې رئیس سنگر امیرزاده ازادي راډیو ته وویل چې په جهاد کې یوازې د مجاهدینو تنظیمونه نه بلکې ټولو افغانانو برخه اخیستې، خو د مجاهدینو مشرانو ونه شول کړای چې د جهاد د هدفونو په لور لاړ شي.
جهاد تر افغانستان خلکو پورې اړه لري. کله چې دوی کابل ته ورسېږي هغه نسبي وحدت چې وو دوی له منځه لاړل. بعضې جنګونو کې ته رهبران هم ملامت نه وو، دوی ته صحیح خبر نه ده رسېدلی. ولې دا په هېڅ ډول د دې معنا نه دی چې دوی ملامت نه دی. دوی ملامت دی، د افغانستان خلکو ته باید ځواب ورکړي. موږ په خپل منځ کې وهل، موږ متاسفانه په حکومتدارۍ کې ډېر ناکامه وو او همدا اوس یې موږ خپل منځ کې سره ښکېل شو او کابل موږ له خوا وران شو.
د مجاهدینو حکومت د تنظیمونو ترمنځ په کورنۍ شخړو کې ښکېل شو او د همدې له امله ډېر دوام ونه کړ. د مجاهدینو حکومت د 1315 لمریز کال د میزان په میاشت کې د طالبانو په لاس له ماتې سره مخ شو. د افغانستان خلک له کمونیستي نظام راوروسته حتی تر دې دمه له نامنیو ځورېږي او له حکومته غواړي چې د خلکو او هېواد د سوکالۍ لپاره دی هڅې پراخې او تیزې کړي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو ګډه قمندانۍ له افغانانو وختي چې د مشکوکو وګړو او فعالیتونو د لیدو په صورت کې دی پولیس او ملي اردو خبر کړي. ائتلافي ځواکونو قمندانۍ مخکې د حقانی شبکې وسلوالو طالبانو ته هغه تو ځان وژونکو حمله کوونکو نومونه خپاره کړل چې د دوی په وینا د سترو بریدونو پلان لري. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ تر وړي.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو قواو ګډه قمندانۍ وای امید دی چې افغانان به د وسلوالو طالبانو او حقانی شبکې د اتو مشکوکو انتحاریانو په نیولو کې له ملي پولیسو او اردو سره مرسته وکړي. په کابل کې د امریکا د پوځ ویندوی قمندان فرناندو استرلا د جزئیاتو د ورکولو ډډه وکړه، خو څرګنده یې کړه چې په دې اړه یې خپل استخباراتي معلومات له افغان امنیتي ځواکونو سره شریک کړي دي.
Partner forces have reason to believe that the following insurgents from the Haqqani and Taliban networks
ګډ ځواکونه باور لري چې د حقانی او طالبانو اته تنه په پروان، کابل، لوګر او خوست کې پر مهمو ځایونو د انتحاري حمله پلان لري. دا کسان د حمله په پلان او تر سره کولو کې په همکاري مشکوک دي. موږ پریکړه وکړه چې د دې کسانو په اړه معلومات د دې لپاره خپاره کړو چې له موږ او زموږ له افغانو همکارانو سره مرسته وکړي چې دا کسان ونیسو او د حمله مخنیوي وکړو. په کابل کې د تیری سیشن به پورس په حمله کې تر 300 تنه زیات ووجل او زخمیان شول او مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو واخیست. خو د افغانستان حکومت ویل چې دا حمله د حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په همکاري کړی و. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندوی ویل چې د حمله سرګند کړ چې تروریستان لا هم د پلازمینی په زړه کې د سترو حملو توان لري. د فرناندو استرلا په وینا ائتلافي ځواکونه کره استخباراتي معلومات لري چې د حقانی شبکې یو شمېر مشکوک غړي او وسوال طالبان په کابل او شاوخوا سیمو کې د سترو انتحاري حملو پلان لري.
They are planning to carry out suicide attacks in Kabul and its surrounding.
په کابل او شاوخوا سیمو کې د انتحاري حملو پلان لري. موږ ولیدل چې تروریستانو د تیرې شنبې پورز د پخوا په پرتله ستره حمله په کابل کې وکړه. نو موږ غواړو چې ټول خلک د دوی د مشکوکو غړو په منډلو کې مرسته وکړي. موږ له افغان حکومت او امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ لپاره د دې مشکوکو تروریستانو په لټه کې یو. د ائتلافي ځواکونو په خبر پاڼه کې د ټلیفون څو شمېرې هم اعلان شوې چې کڅوک معلومات لري ټلیفون ور وکړي او لنړیوالو قوا وسره شریک کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندوی د جزئیاتو لورکولو پرته وویل چې دوی د مشکوکو کسانو په اړه د سمو او ناسمو معلوماتو د بیلولو امکانات لري.
بل خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. د دې وزارت ویان ازادي رادیو ته چې دا کار د پاکستان له لوري د راکټي حملو په وړاندې د احتجاج څرګندونو لپاره کړی. نور جزئیات د فرشتي جلال زئی په رپورټ کې.
د افغانستان حکومت د ننګرهار پر ګوشتاو لالپور ولسوالیو د پاکستان له لوري راکټي حمله غندلی او په کابل کې د پاکستان سفیر ته خپل اعتراض لیک سپارلی دی. د ننګرهار پر ګوشتاو لالپور ولسوالیو د پاکستانی پوځیانو په ورستیو حملو کې د سرحدي ځواکونو یو پولیس وژل شوی او دوه تنه زخمیان شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی شکیب مستغنی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ته په اعتراض لیک کې پر دواړو سرحدي ولسوالیو د پاکستان لوري د درنو وسلو د حملو په اړه د حکومت اندیښنې ثبت شوې دي.
موږ وزارت مخارجه حملات یاد شده را محکوم محکوم نبود و خاطر نشان ساخت که این حملات بر روابط میان دو کشور همسایه آسیب بیشتر وارد نکند. باید این تخطی ها هرچه عاجل پایان بیابد.
در افغانستان در برنوی چار وزارت خبر پرنوایی چه پا کابل که در پاکستان سفیر سید ابرار حسین پا لالپور و گوشتا و لسوالیوی که پر دی پیش و خوشنی سرگنده کرده. او جمعه کرده چه لدی عمله در افغان حکومت شکایت به در اسلام آباد چارواکو تا وسپاری. د پاکستان لوري د افغانستان پر ځینو ختیځو سرحدي ولسوالیو له ډېرې مودې راهیسې د درنو وسلو د حملو خبرونه خپریږي. د افغانستان حکومت تر دې مخکې هم په کونړ، پکتیا او ننګرهار کې د پاکستان لوري د دې حملو په وړاندې اعتراضونه کړي دي. په ختیځو ولایتونو کې د ازادي راډیو خبریالان د سیمه ییزو سرچینو په حواله وایي چې په ځینې ځایونو کې حتی د پاکستان پوځیان د افغانستان پر خاوره رامخکې شوي دي.
یو تازه سروې چې د اروپایي ټولنې لوري شوې د خې چې په افغانستان کې فساد لوم د ستونزو څخه دی. د دې ټولنې مطبوعاتي سلاکار د سې شنبه په ورځ لازادي لري سره په خبرو کې ویل چې دغه سروې د اپریل د میاشتې له 9 تر 20 نیټې په آنلاین توګه د ټولنیزو رسنیو پر مټ شوې ده. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورت لري.
د اروپایي ټولنې لوري د تازه تر سره شوې سروې لمخې د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه، ګمرکونه او د پاسپورت ادارې د فاسدو ادارو په سر کې دي. دغه سروې د اپریل د میاشتې له 9 تر 20 نیټې په آنلاین توګه د ټولنیزو رسنیو پر مټ ترسره شوې چې وسو څلور شپې تنو پکې برخه اخیستې ده. په دغه سروې کې له پختل شو غوښتل شوي چې د فساد د کچې، د فساد په باره کې د راپور ورکونې، د حکومت د اقداماتو او له فساد سره د مخامخ کېدو په برخو کې د اروپایي ټولنې مطبوعاتي سلاکار عبدالله یادګاري د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغوی چې په دغه سروې کې نظر ورکړی ویلي چې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د حکومت سیاسي تمایل کم دی.
نتایج سروې نشان
میده که
مردم
محاکم لایق دي. د سروې نتایج ښیي چې خلکو محکمې او د افغانستان قضایي سیستم په سر کې یادې کړې دي، او په دوهم قدم کې د افغانستان ګمرکونه، په دریم قدم کې د پاسپورت او د تذکرو د ویش ادارې دي. او مهمه مسله ده چې د خلکو له لوري مطرح شوي د فساد پر وړاندې په حکومت د سیاسي تمایل نه موجودیت دی. دوی وایي که سیاسیون زیات تمایل ولري ښایي د فساد په کچه کې کموالی راشي.
خغلی یادګاری وای خلکو همداراز له خاروالۍ، ملي پولیسو، د پوهنې وزارت، د اوبو او برېښنا وزارت او ځینو نورو وزارتونو او ادارو څخه هم شکایت کړی. نوموړی وای دغه سروې نتایج ښیي چې فساد د افغانستان د خلکو یو عمده ستونزه ده. د اروپایي ټولنې سلاکار همداراز وای چې په دغه سروې کې 3.5% خلکو ویلي چې د فساد په اړه اړوند ادارو ته د راپور ورکونې په اړه باور نه لري. افغانانو په داسې حال کې په دغه آنلاین سروې کې چې د اروپایي ټولنې له لوري ترسره شوې فساد یو عمده ستونزه بلل چې په دې وروستیو کې د ولسمشر په مشرۍ د فساد پر وړاندې د مبارزې عالي شورا جوړه شوې ده. دغه شورا له هغو ادارو ملاتړ کوي چې د فساد پر وړاندې مبارزه کوي او د یادو ادارو د پلان او ستراتیژۍ له عملي کېدو هم څارنه کوي. په همدې حال کې د ولسمشر د وایند مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ژمن دی او په جدیت کار کوي.
مون متحد یو، له فساد سره مبارزه کوو. لویه بیلګه ده چې مون تر شپږ سوه زیات قاضیان تغییر او تبدیل کړي.
بلخوا د فساد پر وړاندې د مبارزې ادارې رئیس سید حسین فخری وایي چې په افغانستان کې د فساد لمن دومره پراخه ده چې په کم وخت کې د هغې راټولول ستونزمن دي. هغه له خلکو غوښتل هر کله چې دوی د فساد له مواردو سره مخامخ کېږي اړوند ادارو ته خبر ورکړي او د دغې پدیدې د مبارزې په برخه کې دی له حکومت سره همکاري وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د سردار محمد داود خان د مقبرې د جوړېدو د بنسټ ډبره پرون د کابل په تاجبیک غونډه کې خودل شوې. د دې مقبرې د جوړېدو لپاره افغان حکومت 1400 امریکایي ډالر ځانګړي کړي. قاسم سولمل په دې موضوع رپورت لري.
بلاخره د افغانستان د لمړني ولسمشر سردار محمد داود خان او دغه د کورونې لپاره د مقبرې د جوړېدو چاري پیل شوې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا دوه میاشتې مخکې د لوی کندهار د شورا په هڅونه پریکړه وکړه چې د سردار محمد داود خان او دغه د کورنۍ مقبره جوړه کړي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی چې دغه مقبرې د جوړېدو لپاره د ګمارل سوي کمیسیون مشري کوي د سه شنبې په ورځ دغه چارې د لګښت په اړه وویل.
د تیر کال د هوت میاشې په لسمه نیټه د کندهار او شاوخوا ولایتونو مشرانو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حضور کې د یوې درنې غونډې په ترڅ کې د هغه شهید د مقبرې جوړولو پیشنهاد وکړ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مقبرې جوړولو لپاره $60,000 له خپل شخصي حساب او $400,000 د دولتي خزانې څخه د مرستې ژمنه وکړه.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د معلوماتو له مخې ټاکل شوې ده په نږدې راتلونکي کې د سردار محمد داود خان د کارنامو په اړه هم یو ستر څېړنیز سیمینار په کابل کې جوړ شي. په دغه غونډه کې په پارلماني چارو کې د دولت د وزیر غلام نبی فراهی لخوا د ولسمشر بیان هم ولوستل شو چې د نورو مسایلو ترڅنګ پکښې له لیکوالانو او پوهانو غوښتل شوی څو د داود خان د کارنامو په اړه زیاتې لیکنې وکړي. د افغانستان لومړنی ولسمشر سردار محمد داود خان د 1950 کال د ثور په 1 د خپل کورنۍ له 15 غړو سره د کمونیستي کودتا په نتیجه کې وژل شو.
ظلم استبداد رستمی بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسید او ټول دولتي قدرت ولسته لاسته ورغی.
تر وجل کې دوه وروسته د داود خان او دغه د کورنۍ مړی د کابل په پلچرخي سیمه کې په ډلې زتوګه خاورته وسپارل سول. د داود خان او دغه د کورنۍ مړی په 2008 میلادي کال کې د پخواني ولسمشر حامد کرزی د حکم پر اساس د ګمارل سوي کمیسیون لخوا پیدا او د کابل شهر د تاج بیگ په تپه کې خاورته وسپارل سول. د سیشنبه پولیس په دیاړه جوړې سوی غونډه کې د سردار داود خان وراره سردار نعیم د افغانستان له حکومت څخه مننه وکړه چې د لمړنی ولسمشر د مقبره د جوړېدو چارې پیل کړي. نو موري همدارنګ ویل چې دغه مقبره ته څیرمه یو شمیر نورې ودانۍ هم په پام کې دي چې ډېر ژر به جوړې شي.
پلان است چې به خیر به زوترین فرصت بنیاد شهید داود خان
دیوی په پام کې ده چې ډیر ژر د شهید داود خان بنیاد هم سپټو راجستر سی او دغه راس په پام کې ده چې د مقبره ترڅنګ یو موزیم او کتابتون هم جوړ سی. د سردار محمد داود خان وژنه او د ثور کودتا په افغانستان کې د وروستیو نږدې څلور لسیزو د ناورین سرچینه ګڼل کیږي، ځکه له دې وروسته د خلق ګوند سیاسي او عقیدتي مخالفینو له نظام سره مخالفت او وروسته وسلوال پاڅون پیل کړ.
سیف د چلډرن یا له ماشومانو څخه د ملاتړ نړیواله موسسه په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ په هدف خپل نوې ستراتیژي عملي کوي. د دې موسسې سرپرست وحید احمدزی د سیشنبه پورس په کابل کې وی خبري غونډه تول چې دغه ستراتیژي به تر راتلونکو دریو کلونو پورې په بشپړه توګه عملي کړي. دوستانو په دې اړه یو ریپورت لرو چې د وخت کمیله کبله نشو خبرولې. د سیمی او نړی ریپورتونو ته زو او یو سیمایز ریپورت راخلو وغداد شي. دا سخکاری چې د امریکا محارب ځواکونه بیا عراق ته ستنیږي. امریکایي پوځیان 15 کاله مخکې له عراق نه ووتل. تیرونه د امریکا دفاع وزیر اعلان وکړ چې 211 امریکایي پوځیان به عراق ته د سلاکارانو په توګه واستوي. په ورته وخت کې امریکا او سوریه ته عسكر لیکي. د امریکا د پریکړه ته متحده ایالاتونو د نن او په عربي نړۍ کې په سسترګه قتل کیږي. احمد شیبر په اړه تفصیل دروړي.
امریکایي ځواکونه د فرانس پریس اژانس په وینا په داسې وخت کې عراق ته بیرته ورورو ور روان دي چې د ولسمشر بارک اوباما د ولسمشي دوره په ختمېدو ده. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر تیرونه اعلان وکړ چې 211 پوځي سلاکران عراق ته استوي چې له دې سره په عراق کې د میشتو امریکایي ځواکونو شمیر 4000 اته بیا ته ورسیږي. بلورته د امریکا ولسمشر بارک اوباما هم د دوشنبه پورز اعلان وکړ چې 250 څنګه ځواکونه سوریه ته لیشي. د وسله پارا 50 امریکایي کمانډو د سوریه دننه ملیشه روزي، خو انتقاد کوونکې د یاغیانو په وړاندې د امریکا مبارزه وروګنی او وایي چې دا هسي کافي نه دي او ناوخته دي. فرانس پریس اژانس لیکي چې د جمهور غشتونکو سناتور جان مکین د امریکا د ولسمشر پر نظامی سیاست سخت انتقاد لري. د په سوریه کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو په اړه وویل په سوریه کې د امریکا د 250 پوځیانو زیاتېدل په زړه پورې انکشاف دی، خو ناوخت دی او شمیر ډېر کم دی. د لویدیز بل اژانس رویټرز بیا د ډیموکرات ګوند د مخکښ کاندید هیلری کلینټن او د دې د سیال د جمهور غشتونکو د کاندید برنی ساندرز په وینا خبر ورکوي چې دوی د امریکایي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو ملاتړ کړی دی. بلې خواته فرانس پریس اژانس لیکي چې داسې نه ښکاري چې د امریکا د ولسمشر دا پریکړه به هغه عربان آرام کړي چې د سیمې له بحران سره د واشنگتن محتاطانه چلند غوسه کړی دی. بارک اوباما د دې ژمنې له امله چې امریکایي ځواکونه به له عراق او افغانستان وروسته په اسلامي نړۍ کې په بلې پلې جګړې کې ښکیل نه کړي د دوهم ځل لپاره ولسمشر انتخاب شوی و.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خرنو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شیری کولای شي زموږ د ویبپاڼې لارې نه یوازې چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري، بلکې زموږ رپورټونه، ونیس پروګرامونه، له نور تفصیل عکسونو په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. ازادي راډیو ټکې کوم د ویبپاڼې پاته ده. اوس هم په افغانستان کې د سهار 9:30 شوي. ناجیه صافی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دروړي.
د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله د مجاهدینو د برید سلر وشتمې کلیزې په مناسبت غونډه کې وویل چې خو بد ترورستان نشته او یو ځلې بیا یې ټینګار وکړ چې په دې برخه کې ګډې مبارزې ته اړتیا ده. د ازبکستان ولسمشر وایي روسیه باید د افغانستان د سولې په هڅو کې برخه ولري. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو ګډې قومندانې د افغانانو غوښتنه کړې چې د مشکوکو کسانو په اړه هر ډول معلومات له پولیسو او عسکرو سره شریک کړي. په بنگلاديش کې د القاعده شبکې وسلوالو د همجنسګرایانو د حقونو د مدافع زلحاج منان او د هغه د ملګري د قتل مسؤلیت واخیست. له اوکراینا په الحق شوي ټاپو وزما کریمیا کې د روسیې تر واک لاندې محکمې پرون اعلان وکړ چې د سیمې د اقلیت تاتارانو شورا افراطي سازمان دی او پر فعالیت یې بندیز دی. او د عراق پارلمان د صدر اعظم حیدر العبادی له لورې په کابینه کې ځینې تغییرات تایید کړل.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماخام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خلونو کې د ازادي رادیو خبرونې د اف ام په 7.5 هم خبريږي. که چیرته انټرنیټ لري نو کولای شي چې د انټرنیټ لارې زموږ په خبرونې، خبرونه، رپورټونه له نور تفصیل او عکسونو سره زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویبپاڼې پاته ده. اوس هم راځو ونیزو پروګرامونو ته. کور کلی پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې د ګوړی اچار له یادمه باسي.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. تاسو باندې لار څومره په تکلیف کړی یاست؟ له خلکو مو په دیاک لا څه اوریدلی. نن په همدې اکلغه غیګو په ورسته شپو کې تمثيل جوړام چمتو شوی لمک سره وسی. قدر من اوردونکو، د سړکونو باندې د لوغ سنځو څخه دی چې ګان شمیر خاریان شکایت ورن کوي. دوی وایي کله خداسې هم کیږي چې د مقصد ځای ته له موټر نه پلی ژر رسیږي، او یا خو هم چې لار لکڅوک دی د موټرو د غنی ګونی لواجی مهم کار ورنه پاتې شي. تر ټولو لوی مشکل بیا دا دی چې ناروغ په وخت روغتون ته نه رسیږي. د باندولارو لواجی مور او ماشوم دواړه په موټر کې مړ کیږي. د ترافیکو د قوانینو نه مراعات کول، د پیاده رو پر ځای پر سړک تک، د دولتي چارواکو تګ راتګ چې د امنیت لپاره لارې بندیږي، او داسې نور مسایل د سړکونو د بندیدل لوی عوامل دي. د لغمان اوسیدونکو عبدالمتین د خپل دوستانو کیسه کوي. وایي د باندولارو لواجی بد پیښه سره مخشول.
شفخانه ته تل لار بند و د وزیر اکبر خان کې توچ شفخانه د زایشګات رسیدي طفل تولد شپ داخل د ټیکسي کې، او نور د حالتونه راغلي دي چې تاسو معلومه ده چې څه مود مخ کې د غلطه لار بند کړي و. یو پولیس یو هدي کوم وکیل باډی ګاردانو الته یو خزانه طفل سره یو ځای مړ شو. ضرور ده چې مریض ته وینه ورسیږي، ضرور ده چې عملیات شي په وخت زمان باندې، ضرور ده چې دوا ورته ورسیږي. هغه چې په وخت زمان دوا ونه رسیدل معلومات په لار کې تلف کیږي، لمزسي ارزښت نه لري اصلا انسان دلته.
عبدالمتین وایي چې لار ډیری وخت د دولتي کسانو د تګ راتک په وخت بندیږي.
دا کسان باید په خپل ځان اعتماد ولري، ولس نه ځان حساب کی، او ولس سره یو قسم ګرځي. دوی دا رقم ګرځي چې لورای معلومه کی او هغه سره یې منخه کوي. سم عادي انسانانو باندې وګرځي هیڅ خبره نشته، ځکه په اکثر ملکونو کې داسې ده. زما یو ملګری اتنه فرانسې ته وایي ټول وکیلان په غراځي په باسکیلو راځي. په جرمنی کې هیڅ وکیل نشته چې موټر ورته دولتي اغی، نه پاډیګار چا سره شته، نه ور سره عسکر شته، نه سلاح شته، نه غشته. صحیح ده چې زموږ په وطن کې جنگ ده، خو دغه موضوعات هر چېرته چې سلاح راغله هلته بې امنیتي زیاته راځي، د هغو کسانو پاډیګاردان دي چې لارې بندوي.
کله خو طبیعي پیښې هم د سړکونو د بندېدلو لامل کېږي، بیا نو خلک په عامه اصطلاح تر نیمې شپې له کور څخه بهر پاتې وي.
مثلا باران وشي، هغه به اوبه په یو ځای کې ډنډ شي، هلته بیا موټرې هم بند پاتې وي، سړی هم بند پاتې وي، زموږ خویندې هم بند پاتې وي. تاسې باور وکړئ چې څو ورځې مخکې باران وشو، د لبجر په ساحه کې لاره ډېرې ور نه شوه صحیح کولې، لختي تولیدلې او بیا د جګېدو امکان نه و، او شاته دومره موټرې ولاړې دا ډېره مشکله خبره ده، دا سړی تحمل کولی نه شي. یعنی کله کله داسې شوي چې زموږ نه لوڼې او خویندې چې مثلا فاکولټي ته تللي یا مکتبونو ته تللي، د ماښام له خوا نه همدغه شانې موټرو کې بندې پاتې شي، هلته فامیل هم تشویش کې وي، روحن هم سړی تشویش کې کېږي.
هغه کسان چې په رسمي ادارو کې کار کوي، که څه هم په وخت له کور څخه وځي، خو بیا هم دفتر ته نشي رسېدلی او بار بار غیر حاضر شوي دي.
مونږ جلال آباد نه روان شو، په دو ساعته کې پولي چرخي ته راورسو، یا حتی څه کم دو ساعته کې پولي چرخي ته راورسو. پولي چرخي نه تر دفتره پورې چې درې یا څلور کیلومتره لار نه ده، دا مونږ په دو ساعته کې نشواله. له نورو دولتونو نه په الهام اخیستنې دغسې پلونه او دغسې دغه په همدغه مشخصو ځایونو کې را جوړ کړي چې دغه ځنډ او توقف اصلا رامنځته نه شي.
د سړکونو بندیدلو تر ټولو هغه میرمنې زیاتې په تکلیف کړي چې له کور څخه بهر دندې لري. د وردګو اوسیدونکې مریم وایي چې هغې ته یو ډول رواني ستونزې پیدا کړي.
هره ناحیه کې را باندې ده او خلکو ته ډېرې ستونزې پیدا کړي. خپل وخت باندې خپل کار ته رسېدګي نه شي کولی. زه خپله دا چې کور ته ناوخته تګ، وظیفې ته په وخت نه رسېدل، درسونو ته سمه رسېدګي نه کول، دا هغه ستونزې چې ټول ورسره مخ دي. کورنۍ دا نه مني، بل یو لور یا هم خور یې یا میرمنه یې د شپې ناوخته کور ته راشي. هره کورنۍ بېلابېل فکرونه او نظریات ورته منځته راځي، او دا هغه څه دي چې په کورنۍ کې کورنۍ شخړې هم منځته راوړي. روحان اته نشي کولی خپل کار روزمره ژوند په آرام اعصابو باندې په مخ یوسي. هر دقیقې دې تشویش ورسره، زه به کور کې څه ځواب وایم، باوجود دې چې هغه مجبوره ده او خپله هېڅ واک دې نه لري چې لاره خلاصه کړي، هم ځان ته لاره هواره کړي تر څو په وخت کور ته ورسیږي.
د کونړ اوسیدونکي وجیه الله شپون بیا دولتي مسؤلینو ته وړاندیز کوي، وایي چې دوی باید د مامورینو د تګ را تګ په وخت سړکونه بند نکړي.
د خپلې وسې پورې چې څومره امکان لري، دوی باید داسې په فارغ وختونو کې، په اوزګارو وختونو کې چې سړکونه ډېر مصروف نه وي، مثلا سهار کې د رسمیاتو نه وخت، دوی خپلو ځایونو ته ځان ورورسي. دا مشکل دوی په ځان باندې واخلي چې دوی سره تلګونه زرګونه خلک ډېر په مشکلاتو کې په ساعتونو ساعتونو باندې خپل ځای ته نشي رسېدلی، په دې داخل د کار. یا مثلا مازیګر کې خیر د دې عادي رخصتې نه باید دوی لږ وروسته په داسې فرصت کې کور ته لاړ شي، استوګنې ځایونو ته لاړ شي، چې ښار کې دا عملي موټرې او مامورینو دا خلک ټول دغه نه ده، ځکه دا بیا ډېر مشکلات پیدا کوي. داسې وخت راغلی دی چې شخص زه خپله د پلچرخي نه زه چې ما حرکت کړی دی، زه کابل ښار دوه ساعت کې رارسېدلی، په دې کې مې پیاده مزل کړی دی، په دې کې را باندې باران خاورې دوړې دا ټولې چې دا جامې مې داسې شوي دي.
د کابل اوسیدونکی امان په ښار کې ټکسي چلوي، وایي کله خو داسې هم کېږي چې سورلۍ په نیمه لار کې له موټر څخه ورنه ښکته شي او داسې قهرېدلی وي چې کرایه هم نه پرې کوي.
په بیروبار ساحې کې بند پاتې شي نو تبانې سړي زړه تنګېږي، حتمن سړي ته یو مشکل پیدا کېږي. نفر یو جګ شوی دی تر یو ځي پورې ماتې ویلي چې ما ورسوه په لاره کې بیروبار ډېر، هغه په نیمه لاره کې مونه کته شوی، تو کرایه موته نه دی راکړی، هغه غوسه یې په ما سره کړی دی، که بل طرف وي زوري بیا په منګه رسېږي.
قدرمنه دوستانو، موږ د خلکو ستونزې د ترافیکو د ریاست له مرستیال سید محبوب سره شریکې کړې. هغه وایي چې د کابل ښار د دومره موټرو د تګ راتګ لپاره کافي سړکونه نه لري، څومره چې اوس ګرځي، خو بیا هم دوی کوشش کوي چې دا ډول ستونزې تر یو حده راکمې کړي.
د ښار څلور لارې د ترافیکو پر مخ بندې دي، ځکه چې سړکونه تخنیکي عوارض لري چې دا خپله د لارو د بندولو سبب کیږي. په ډاډه سره ویلای شم که چیرې سړکونه جوړ شي نو د بندو لارو مشکل حل کیږي. موږ کافي پرسونل لرو، دوی په صداقت سره خپل کار کوي.
په خبرونه کې هم خلکو له دولتي لوړ پوړو چارواکو هم شکایت وکړ چې دوی د خپل امنیت لپاره د تګ راتګ په وخت په ساعتونو لارې بندوي. د کورنۍ چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش په دې اړه وایي:
اول خو معمولا
لمړی هغه لارې چې د لوړپړو چارواکو د تګ راتګ په وخت بندیږي د ترافیک لخوا موټر نورو فری لارو ته بیا رهنمایي کیږي، خو کله کله د لږ وخت لپاره هغه څلور لارې هم بندیږي چې فری لارې نه لري. په داسې ځایونو کې کچېرې هیوادوال ناروغ روغتون ته انتقالوي، نو له موږ سره دې موضوع شریکه کړي، موږ تر خپل توان د حل لاره ورته پیدا کوو.
اوس تمثیلی ټوټه ورو په تمثیلی ټوټه کې هم د باندو لارو د ستونزو پاکله خبرې شوې دي.
ترافیک
نشتا، یو پولیس اغل تا ولار دے ٹیلیفون لاس کے فیس بک کوئی خبر میں نہ چاہتا ہوا
آغا دا گورا فیس بک کومنٹونه لیکی دا څه بل سړی دا
هوندا بوتل واخله هه
هیوان ورکته څه ته ورڅته څه جوړ کوا
خو زه به بیا ور شم ورندار فونې منی دا به لاړ مور پسی
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
قدرمنو اوریدونکو سلام. زیادینو بیا د جنگونو اعلانونه وشول او زیادینو پایلې په ملي شورا کې وشو او زیادینو پای به خدای خبر چې چیرته او کله وي. زیادینو د جنگ خمار دومره وغیده چې زیادینو د څلوېښت کاله مور نه شو او زیادینو لکه د ملت په اوږو سپاره غټ فساد کوونکي چې هېڅ نه مړېږي، نه د بهر په ډالرو ماړه شول او نه د تیلو په قراردادونو، او زیادینو نه هم د شخصي او دولتي ملکیتونو په چور او تالان. زیادینو نه مو څوک تیښتې ته پرېږدي او نه مو څوک پاتې کېدو ته، او زیادینو لکه سړی چې په خوب کې خپکۍ نیولی وي. زیادینو د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو.
اوس پام کوئ لنډو خبرونو ته.
د خلکو مصیبتونه درې کاله نور هم زیات شول.
د سولې له پروسی نه د بسوګۍ واده جوړ شو.
سږکال حکومت د دې لپاره د مډالونو باران جوړ کړی که د بېرته پاتې کېدو وچکالي ختمه شي.
او له دې وروسته که کوم وزیر ملي شورا تالار ته ورځي، باید کمپو، تکواندو، پهلواني، کراټه او کبډي زده او پکې تکړه وي. د خبرونو توصیل.
در پدر آژانس خبره کوي چې د خلکو مصیبتونه درې کاله نور هم زیات شول، ځکه چې درې کاله نور به هم د وزیر، والی، جنرال او آن د حوزې د عامر او آشپز د مقررې په سر سره وران او مخالف وي. خبر زیاتوي چې درې کاله نور به هم نه کراري وي، نه ارزانی او نه امنیت، ځکه چې میلما د ملي وحدت په 15 کلنۍ مهر ولګاوه او خبره یې له شکه یقین ته ورسوله.
بې خبر آژانس خبر راکوي چې د سولې له پروسې نه د بسوګۍ واده جوړ شو. خبر زیاتوي چې منی آوازې او منډې رامنډې دومره ګرمې شي چې ته به وایې پسرلی به له خیره سره ټول وطن د سولې ګلانو او د کرارۍ عطرونو په سر اخیستی وي، خو پسرلی به لا نه وي پیل شوی چې د دې او هغې په نوم د جنګي عملیاتو اعلانونه پیل شوي وي. اسې د سولې خواره قسمت خراب دی چې خبرې ژمی پیل کیږي او پسرلی لکه د ژمي واورې بیرته ویلې کیږي.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې سږکال حکومت د دې لپاره د مډالونو باران جوړ کړی که د بیرته پاتې کیدو وچکالي ختمه شي. خبر زیاتوي چې باران په داخل او خارج، نظامي او ملکي، سیاسی او غیر سیاسی وچو داغونو یو ډول کیږي، خو د بیرته پاتې کیدو وچکالي نور هم زور اخلي او د ترقۍ نم ښکته ځي. کارپوهان باور لري چې په دغو مصنوعي بارانونو وچکالي نه ختمیږي، نو خطا ده چې د وچکالۍ د راتلو 2 کلن علتونه پیدا شي، بیا به وطن ګل او ګلزار شي.
او په پای کې در په در آژانس خبر راکوي چې له دې وروسته که کوم وزیر د ملي شورا تالار ته ورځي نو باید کامپو، تکواندو، پهلواني، کراته، بوکس او کبډي زده او پکې تکړه وي، ځکه هلته د قاري وکیلانو د حملو خطر نشي ردېدلی. خبر زیاتوي چې ورتلونکي وزیران دې د خپلو کمیسونو تړۍ هم کلک کړي چې د لاس اچولو پر وخت یې ګریوان څیرې نه شي. د ورزشي چارو ماهرین وایي دا ښه زیری دی، ځکه وزیران پرته له دې ورزش نه کوي او ورځ په ورځ یې خېټې غټېږي، نو که د وکیلانو د وهلو څملولو ویره ورسره پیدا شي ایله به ورزش ته مجبور شي. خبرونه خلاص په خلاص.
جدینو د تیر وطن او تیر ستلو دور دی. جدینو که رومی بانجان اخلی او که مالتی نو در خکاروی جوڑی او په پاکت که در تا چه ورستی دا داول دا ناویگانو تیر ستل هم رواد شوی دی لکه داسی.
څه ته ورته ګورئ، دا شیان ښکاره کړئ چې سودا مو ده.
اوس نو تاسې خو غلی شئ چې زه شیان ښکاره کړم.
زه ښکاره یې که، خو لومړی به چې ته شیان ښکاروې چې ورته دې څه شی اخیستی دي، ډېره خو ورته په عوض کوي.
مورې زه ښکاره یې که
ښه ده،
دغه یو د هغه دې طلا سیټ مې غوټۍ لور ورته اخیستی دی، دغه دی ښه یې وګورئ چې بیا ونه وایم چې بدل و.
غوټۍ دې ښه ده، سي ډېر ښه سیټ یې ورته اخیستی،
په 2 لکه یې ورته اخیستی دی، ارزان بیه نه دی.
و ښه دی، خدای دې روزي کې.
آمین، خدای دې روزي کې ورته.
دغه د بنګړیو سیټ یې مشر ورور ورته اخیستی دی.
هغه د تا خو معلوم نسول وخوری
د ما سوغاتونه به بیا په اخیر کې وګورئ، مه ورخطا کیږئ. دغه سیټ هم ولیده؟ دغه د طلا سیټ مې بلې لور پیروتې ورته اخیستی دی.
دا خوره لکه چې پردي سیټونه ښکاري.
دغه د بنګړو د لندنۍ طلا سیټ مې پنبې لور ورته اخیستی دی. خیلی او گوری دارد.
مبارک، مبارک.
وی خوری دا لندنی تلا خو می وسوا وری تا
تولسی پرینا فاطمه گل او دا نوری ده هم په خو لیدلې و
نه په خو ته لزونه کلو
خو لندنی تلا وسره پیدا شویده
موره هغه نور شانه خرکا
شا دا یخچال برقی جارو دی منتو دیگ او سولاری مشر لیورو ور تاخیستی دی
مبارک نو سولاری چکاوا
لیوانه که بیا دی برق پایی چپس کور با پچی شرنا کوی
آر او رز خوبا نچپا کیجی
که دا حال و آر او رزی چپا در واخلا
دی ما خوی پا خدای لحر شینه دا سولار دیر خواکسو من خود سو وقت مخ کیچی دی برق پایی چپسه بیوی یوا دراما مونه لیده که مو سولار دلودای هر را ورځ به مولیدلی
دغه دی موبایل غټ سیټ دغه وړکای سیټ او دغه ګوشکیانی کشر لیوره ورته اخیستی دی
مبارک
او ویلی انټرنیټ او فیسبوک دی په غټ موبایل کې ګوري او خبرې دی په واړه موبایل کې کوي او چې د سندرو اورېدو ته یې زړه وشو بیا د ګوشکیانی په غوږ کې اچوي چې بل څوک ترې نه په عذاب نشي
وی خوری گوش کنی خواستم لار موبایل سر وی اگه جهسی یاد کرده
لیوانه کی گما داغ اصلی اگه بریجل دی که مریجل آگه دی
موری بریجل نه اوریجنال
جا لوری که پی سواد امیم سترگی می بدو طول مجلس ندکی
زنو او سی خپل سوغاتو نکرکه
شا داغ یو مندس پینو زرو شیان او داغ نیم مندس رو زرو ما ور تاخیستی دی که خدای پخاده پی زرکی
آمین
آمین آمین آمین مبارک مبارک
مبارک
زه خدای دی پخاده پی زرکی
لبنگره او گوتو نیولی تر پای زیبونو آر شایستا پیکی
زه خدای دی پخاده پی زرکی
آمین آمین زه خامو پا تلاو که پتا کریده
وانجی نکو راجه گشه زه نور استرشوام دانور تاس اخکاره کهی
مور جانی، اگه دیمو گانه را که چیزو؟
اگه دیوای اخلی، داری بیمی، تیاری بیلی بیلی یشی دی، گوره چی یو دی بلی وان اخلی
وی، در طولی گانه دی خلکو دی؟
تنو چوایه، چی دی تا دی، دوغم راشیان دی کلا پخوب کم لیدلی و در طول زندگی چی میخار تکم، دوغم راشیان نسم پی اخیستای
نو دی تغجمی پورد مولیخ کارول وات رو ری؟ ورین داره، او سمدست رواج دی چه پا درای ما دیر شان خکاروی که خکارا نکی بیا خلق پوری خاندی تا تلکه چی در خزی ندی معلومه
زه دی دخمنان خو مخز رو نپی و چول دی طول و مخونه لکه برقی ملقل تک سرا اوشتی و
نو دی ما چی شایدی؟
لوری، داغ موش طول دی تایو
داغ خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او جتینو برخه خستون کی و صادق سپینغر نقیب الله لاروای برای افغانپور او جتینو سپوږمۍ ستاره امینی مسکا احساس او جتینو حیا مرادی جتینو کلموک سره اړیکې نیسی نو ته پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 44 یاو اویا کندهار 22 کندوز یاو خوست یاو او جتینو جلال آباد 4
دشنو خالونو رو گدر لٹسو غم پا کابل غم پے خبر لٹسو دیر غلگرو سلو نیخ شو کنا دخا پیرو در وطن غلو شو. ما جانا جانان وطنا افغان وطنا ما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتو وجو دورنا اب دکمن پورشا ساتو وجو دورنا اب دکمن پورشا ما جانا جانان وطنا افغان وطنا ما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتو وجو دورنا اب دکمن پورشا ساتو وجو دورنا اب دکمن پورشا ما جانا جانان وطنا افغان وطنا
رنگ جوڑو تمہیں وجود تمہیں جامے تمہیں گریوان وطن کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نیوا کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مده مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مده افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتونی شیدن؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه فیصله داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نواوره.